پانګوالو په برسه دا ځان خپل کورونو ته ورسوو او دا ډول د کار زمینه ورته برابر کړو.
دا چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
هغه ماشومان ګوښي وي په مدرسه او مکتب کې، هغه د اخس کشه کم وي.
د شازی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم،
چې دغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
محمود جانه، خدای دې خیر کړي، صدر په خدای ناروغه
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پېښه ده؟ ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم حیا نه لرئ.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په وروستیو میاشتو کې د کابل د هوایي ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایي ډګر کې د اکسرې ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول سوی. دا چې ولې له کابل هوایي ډګر څخه د نشه یي موادو قاچاق درېدلی، چارواکي دلیل هغو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشه یي مواد به ور قاچاق کېدل. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
اته میاشتې مخکې د افغانستان په هوایي ډګرونو په تېره بیا د کابل په هوایي ډګر کې ډېر داسې قاچاقونکي نیول کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته به یې نشه یي مواد قاچاقول، خو د تېرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. وروستی راپور د 1400 شمسي کال د لومړۍ درې میاشتې په اړه و چې د نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خبر کړ. په دې راپور کې د نشه یي موادو له 2500 قاچاقونکو څخه ډېر شه د کابل په هوایي ډګر کې نیول سوی و. اوس د طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تېرو اتو میاشتو کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اسوره رغلی مګلاس کاسون پینځلس کاسون ایکسری ته مریفي کړی دي. ایکسری کوم غیر قانوني مواد نه دی اوسه گیر کړی. اوس خدا سيدي چې نو ارزو کوچو کړل نه شي. اوس لکه مثلا دبي ته ولته ویزه مثلا اقامه لري هغه نشکه ولا چې په اور باندې خرابې کو کوچو کوچو کو خلک یې موقت ویزه پیسوبوندې کو.
قشقونکو پر روسي دور سکلون کې هڅه کړی چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دبي ته نشه یي مواد قاچاق کړي. د همدې امر د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت په چوکاټ کې د بدن او خېټو د تلاشۍ ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشه یي موادو قاچاقونکي نه نیول کېږي، تاجلګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیت په کتو سره وایي چې د نشه یي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې التسان ولان موجود و او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد اداراتو کار کاوه. هغه وخت هر میاشت په سلهاو نفر نیول کېدل او غوته جزاګانې ورکول کېدلې. نو په هغه خاطر د قاضیانو دپاره او د یو غټ سیستم دپاره ډېر ضرورت احساسېدی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
په خو به قاچاقونکو په خپل خېټو سفری بکسونه او کالوی کې نشي مواد پټول او بیا به د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته قاچاقول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشي مواد هند، دبي، ترکیه او سعودي عربستان ته قاچاق کېدل، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلي او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم سوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکارۍ د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلی دي. د هرات د صنایعو او قانون اتاق وایي سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زندانی کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لاره نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پنځه شپېته کلن عبدالقادر چې له دریو لسیزو راهیسې نشه کوي نږدې څلور میاشتې کېږي چې د درملنې لپاره له سلګونه نورو معتادینو سره یو ځای د هرات په زندان کې ساتل کېږي. دی دوه زامن لري خو د نشې له امله تر دېرش کاله ډېر وخت کېږي چې له کورنۍ څخه جلا ژوند کوي. عبدالقادر وایي چې دوو زامنو یې ودونه کړي او لمسیان لري خو د نه یوازې دا چې د خپلو زامنو د واده په خادیو کې برخه نه ده اخیستې بلکې اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل لمسیان وویني. د ازادۍ راډیو ته ویل چې تر یوې اندازې نشه پریښي او اوس خوښ دی.
درېنیم څلور میاشتې کېږي چې په زندان کې یم او نشه مې پریښي ده. د خدای په مرسته نور معتاد نه یم او جوړ شوی یم. اوس مې ځان پېژندلی او ډېر خوشحاله یم. موږ خپلې کورنۍ ته ورځم او انشاءالله چې بیا دا عمل نه تکراروم.
خود 55 کلن فریدون په سیر نور معتادین بیا ډیر ډاډه نه دی. فریدون وایي چې له زندان څخه تر وتلو وروسته لاسنیوي ته ډیر اړ دی.
زما سره مرسته وسی ډیر خوشاله کیږم. زه بې وزله یم او ډیر ځورېدلی یم. داسې شی نه لرم چې له ځان سره یې کور ته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي.
تر اته میاشتې ډیر وخت کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسیدلی دي. د طالبانو حکومت د نشې پرېښودلو لپاره له هرات، فراه، نیمروز او نورو ولایتونو څخه څو زره معتادین راټول کړي او ځینې یې په زندان کې ساتلي دي. خو ځینې ډاکټران د نشې پرېښودلو دا میتود ګټور او مؤثر نه بولي. په دې اړه ډاکټر سالم سدید ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې عقده پیدا کیږي.
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کېږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نږ دي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوې نه لري. د هرات د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادۍ راډیو ته ویل
بعضی وختونه خو خامه خداسې اقتصاد یې په دې بعضی وختونه بس خاص شانې په توجه لکه دوی چې خایشان شانې دوی په خایش تر خوندې خامه خدای موږ خپل کوشش ان شاء الله کوو.
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمید الله خادم وای دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشه یې پریښي وي. له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو ته مخنه کړي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا ځان خپلو کورونو ته ورسوو او دغه ډول د کار زمینه ورته برابره کړو. جدي هڅې کېږي او ځینو فابریکو مننه ده چې دا ځان جلب کړي.
د ځینې دولتي شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 70,000 معتادین ژوند کوي. د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللي وو او هلته معتاد شول. ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي. دوی ټولو د عبدالقادر غونې د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تېره کړې ده. اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو تاسو ازادي راډیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغي اخته کیږي چې مور او پلار یې نه شکوي. دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنۍ او ماشومان ژر غوسه کیږي، د خبرو کولو جرأت نه لري، له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نه سیزده کولای. دا چې د دې رواني ناروغي لاملونه څه دي، پر کومو ماشومانو یې اغیزې ډېرې وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغیو څخه وساتو، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې. او په پایل کې مپختلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومي ناوړه اغیز لري.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کېدای شي پیدا شي، کېدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کېدای شي د شخصیتي اختلالات چې مونږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي. یو او بل دا کېدای شي چې دوی ګوښي وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کېږي، نشي کولای چې د خپل همزول سره دوی راشه درشه وکي. او بل دا کېدای شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه را ټیټه شي، ضعیف ووسي، او همدارنګه دوی کېدای شي ډیر خشن ووسي، عقدایي ووسي، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی، نو دوی آینده کې عقدایي او خشن برخوردونه کېدای شي وکي.
داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي؟
یو علت یا لامل دا کېدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي. او یا کېدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کېدای شي په خپل ماشومانو باندې شک وکړي. او بل دا ده چې خپله دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي، بیرون ټولنه کې وده نشي کولای. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما مزوري به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشه یي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار. نو دغه د دې د پس رفت او د دې ودې مخنیوي کوي. بل اخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې مرته اشاره وکړله په غو باندې اخته کیږي.
پر کوم ډول ماشومانو یې د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغیو اخیس ډیر وي؟
سیډن خی هغه ماشومان چې په هغه کورنۍ کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي، که چیرته مور و پلار معتاد موسی تر یو څه اغیز کم ده، ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي. او خصوصا په غریبو کورنۍ کې چې هغو ته نور امکانات نه وي، مور و پلار معتاد وي، دغه مکتب او کودکستان او مدرسې ته نشي تللی، بیرون په ټولنه کې هغه ګوښه منځوي پاتې کیږي، دغه اغیزې پی ډیرې وي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د مور او پلار احتیاط دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي؟
کوم ماشومان چې په رواني ناروغیو باندې په دغسې کورنیو کې اخته کیږي، هغه ماشومان ګوښي وي، په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کچه کمه وي، له ملګرو همزولو سره لوبې نه کوي، له ملګرو همزولو سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي، یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي. او بل دا همیشه خفه وي، نارامه وي، کېدای شي په کم عمر کې دا ماشومان بې وژاړي، هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی. نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي، او یو ماشوم ته ډیره ګرانه ده چې دو سره مقابله وکړي. بالاخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشه یي توکو روږدي کیږي.
څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو؟
وقایه خو یو دا ده چې خپله دغه نشه یي توکو نه استفاده او یا احتیاط په مجموع کې دا ناروغي ده. دوی ناروغان دي، دوی درملنه باید وشي، او له دغو ماشومانو سره مرسته په دې شکل وشي چې دوی ته مشورې ورکړ شي په مکتب او مدرسه او ټولنه کې، که چیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال خپل استاد سره د خپل معلم سره شریکوي، هغوی باید ورته ښې مشورې ورکړي. او یا نور د کورنۍ کوم نږدې قریبان او دوستان وي، دو سره باید هغه رواني تړاو باید ورسره وساتي، دو ته مشورې ورکړل شي. اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشه یي توکو باندې روږدي دي، موږ توصیه دا ده چې هغوی د خپل د احتیاط درملنه وکړي چې دا شونې ده، امکان لري. او بل دا ده چې د احتیاط نه مخنیوی وکړي، که چیرته دوی د خپل دغه نشه یي توکو ته دوام ورکوي، د دوی نه استفاده کوي. او بله دا ده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشه یي توکو نه کار اخلي، که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي، اول خو ښه خبر داده چې غوی د احتیاط نه مخنیوي وکي، د خپل درملنه وکي، شفخانو روغتونونو ته مراجعه وکي، او بل داده چې د خپل ماشومان په حضور کې یا د غوی په موجودیت کې له دغه نشي توکنه ګټه وانه خلی.
کوم ماشوم پرواني ناروغي باندې اخته وي، د درمنین لارې چارې سدي په دې برخه کې څوک مسولیت لري؟
کچیرته ماشومان او یالویان په رواني ستونزو باندې اخته کیږي، دیغه د درملنې مختلف لارې دی. یوې رواني درملنه د سایکوتراپی ورته وایو، چې غو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلف وختونو کې څو جلسې نیسي، غو ته تګلارې ورخي، غو ته لارې چارې ورخي چې څنګه له دغه وضعیت سره مقابله وکړي. او بلې دوایی درملنه ده چې هغه متخصصین دي دغه څنګه ورته درمل ورکوي ترڅو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د جلال آباد ښار اوسیدونکي میرمن شازیه له یو نیم کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې عمله دا هم ورسره معتاد شوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي، نه پوهېږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
دا نشې خو اول زما خاوند کولی، هغې د طریقه زم په دې عمل اخته شوم. اول پوډرو پوډر نه مغه خاوند مې چې سکل دماغ د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسیت همداسې مې پیدا کړو، بیا یو ورځ دو ورځ نه د اولاد په قصه کې، نه د خاوند، نه د کور، په مغه نشه کې وم. بیا چې نه رسېدو بس مجبور چې هر کار ته ملاسا چو، هر څنګه حکم نه کېږي، د ټول ماس ځان نه ځي، د صابونه نه ځي، په صابون فشار راځي. زما د دې عمل یو نیم کال کېږي چې وم اسکه بس پنه پکې یو شي په قصه کې، نه د اولاد، نه د کور، نه هم په خپل په ځان دار شي نه بیا تیری. دغه سب ماشومان وخاو بیا وسلګي جنجال کور کې خوخي خسر سره کور کارته مرسګي نشو کولی. په خپل عمل کې بو ان خپل ماشومان به مخ خاون به مسر جن کوم، باغی سره جن کو، د خور د ورور کاکا ماما د دې پروا سوګنه لري، یعنی هم د عملی اچ بیا ون رسیږي. بس زړه دم تنګي د په حساب بوج تاثیر راځي. ام دې عمل قصه کې بي، نه د واده، نه د خور، نه د کاکا ماما قصه کې بني. ان د عمل ته ورسیږم، د ټول هر شی دې، د ټول بهترین زندگی هم د عمل دې، د کور سامان مخارج کړی دې، کالی مالی د چی چی ټول زندگی مې پم دې خراب کړله. هم دا اوس کور کې چی هم نه لرو، هم د دې عمل د خاطر چې عملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي. ګڼه مړه مې هم هغه اول کې چې په عمل دغه شو خرڅه کړم، ده چې همدغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو. اوس نه ځای لرو، نه دغه لرو، په هماغسې په میدان کې پاتې یو.
آیا پوهېدلست؟ آیا په هیداله چې پر خپل سر د سوسیګان پیشکاروي لګول سړی معتادوي او څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالولي حیدر خبرې واورو.
سوسیګان چې دی، دا اصلا د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډ سلاب سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی، چې موږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دینه مخکې مورکو، دا طبابتي استعمال دی. کچيري د خپل دوز نه زیات واخیستل شي، غلط استعمال شي، یعنی د وخت محل لپاره استعمالي، د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا قدر دی کني چونل ته احتیاط را من سکي. مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولېږي، باغه برخه باندې دا نهي کون کې تاثیر لري، یعنی هغه نهي کوي او بل اخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروتي ودی خو ته تنفس کې، زړه دي ضربان کوي ته ودی، دغه برخه نهي کوي، بیر اخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کې دی شي دغه اپوی د خستی د پینتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځکه مړ پروتي بلورس، افسردګي، خپګان او بل اخره سیکوز زلونتو.
آیا په دې دلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې د محمود کرا د هغه دو نږدې انډیوالان ورزي، خو محمود ته ډیر درد ورغلی وی او هغوی د لستونی ماران بولی. نه یوازې دا چې هغوی دوه مخی او نازوانه بولی، بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده، نور به مې نه غم او نه ښادۍ ته راځي. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری، راځه چې زو ته خپل نشاو کو.
یا نذیر جان خپل خبره دی وکړه، زم خمار خماریم، هم دا اوس مې په زړه کې راو ګرځیدا چې راځه نشه مو شروع کو. خو تا وارد مخه که ته ودرېږه، زه به دا زروره قونی چا راو باسم.
اوهو زلیمه، دا څنګه تک سپین چرز دی؟
یار مامو جانا، تم ډیر ساده سړی، تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدلې دي.
نو تاسو خو په خو چرس وهل، دا بیا څه شی دي؟
دا د نشو پاچا د پاچا.
سم خبره وکړه بابا، په نشو کې بیا چا پاچا راوویست؟
دا پوډر دی پوډر، چې ځینې خلک ورته هیروین وایي.
تاسو لیونین شوی چې پوډر څه کوئ؟
ولی پوډر په چا څه کوي؟
ولی تاسو هر ورځ پوډریان نه وینئ چې د سرکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي؟
دا پوډر جلا دی او دا جلا. دا پوډر چې سل کاله اوس کوي، ولا که خپل غزم در باندې خبره شي، مور خلق ولال ته پرېږده. دا د پاچایانو نشه ده پاچایان.
نو چې دا د پاچایانو نشه ده، تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچایي څه کوو بابا، موږ به تخت پاچایان یو.
سلیمه، دا سروره خو را دیخوا که چې په خدای خمار خمار یم. د مامو جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي.
دا دی درواخله.
تازه خدا سے خوشحال ایاز لگا پاچه ایچی موقع تلیوی.
دا تاگا سے خوشحال نشده چه طول دنیا غمون بده پروگو باروی، خوچ یاو دو دو وحی اوگه بده سپکیشی. بس نور چکوه لگا پاوا که چه والو ده.
دا سی نوی چه تاسه اسمانونو تختلی است او زمو پزمکه وازی پریخیم.
بس تا خواقه دنو، تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه، بیا بای هر ورز غواره.
یار از زنی تیریم، تاسه تا دی دا پاچه یا پاسمانو کی گرزی دل مبارک وی.
محمود جانا راشه چه او کارو کو.
سنگا کار؟
بس یوازی دانن پوده را سر و ها په دې ورځ خو هلاکه پوډر شي. مونږ نه وایو چې ته تل مونږ سره پوډر ووا، یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي. بس
مامو جانه، سلیم زما خبر کوي، په دا یو ځل څه کولو دي ولاکه هېڅ بلا وایي. راشه خوندې وګوره.
سمه ده، نن به یې ځان در سره ووهم او به ګورو چې تاسې څنګه الوځئ. وای مرشوم، وای
او سړیا، څه در پیښه ده؟ ناروغه یې؟
او ناروغه یم. وای مرشوم، وای وای وای،
څه تکلیف لري؟
ټول ځان می درد کوي، تبه می ده، نس نس لرم او له سترګو می اوښکې بهیږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ دی، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل، نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
لورې لورې، ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سمه ده مورې، دا دې ورځه.
ته خو ماشوم نه یې، نو ته ولې پوډر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه، تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم. ډېره مرداره نشه ده، ما فکر نه کاوه چې څوک به په یو ځل هم پې اخته کیږي.
راسه شي ډاکټر ته دې بوزم، داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي.
سمه ده، درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نورې لورې، په دروازه کې څوک وو؟
ته بابا، ته پرون انډیوالان دي.
ورشه لوری ورته وای چې راشي
سمه ده بابا دادی ورځم
د خپل پدار دخته دا غم لړلی پوډریان بیا را غوړي
ته لاړه شه ما دوی سره پرېږده
ښه سمه ده دادی زما
السلام علیکم محمود جان
و علیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر پیخه ده ناروغه
تاسو نه پویږی چې سره پیخه ده ډیر دو مخی خلک یست هیڅ شرم آیا نه لری
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکاره
تاسو ښه پوهیدلش چې دا پوډر دی او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي خو ما ته مو دروغ وویل ستاسو څه خیالو چې ما به د ځان ملګری کړی خو ګورئ زه به هیڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم
محمود جانه بې ځایه مه پکارېږه بل شیبه ناروغه کړی
و رښتیا وایې ولې په مونږ تهمت کوې
بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه تاسې انډیوالان نه یاست سم شیطانان یاست شیطانان نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی زه ورک شئ د مخې مې ورک کېږئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان